دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا دی بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانی یم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
په قطر کې د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمن نن جمعه خبرې بیا پیلېږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبان ورانکار ډله بولي او په لمنځه وړلو ټینګار کوي، او د روسیې یو محکمه نن جمعه پریکړه کوي چې د پخواني امریکایي پوځي د نیول کېدو موده چې د جاسوسي په تور نیول شوی وغځوي کنه.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې لا هم په افغانستان کې ښکلې غاړې ده په جګړو کې له ماشومانو څخه کار اخلي. دغه کمیسیون د ماشومانو د برخې د فرهنګي چارو مسؤل نجیب الله ببرگزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
جریان منازعات مسلحانه اونا تفنگ بد
هر کله چې ماشومان په جګړو کې ټوپک پر اوګل لري، یا د کارګر یا آشپز په توګه یا د جاسوس په توګه، په هر ډول چې وي دا جنگي جرمونه دي.
اپرون مخام د کندز خار د سید آباد په کوڅه کې د شیعه مذهبو پر یوه جماعت درې تنو برید کړی و. د کندز د پولیسو ویان سید سرور حسینی وایي
یک ګارد محافظتی از سوی سه ترورست امنیتی ګارد درې وسوارو کسانو لخوا وجل شوی دی. کله چې غختل دغه سړی وصله د جماعت لانګړ نواخلی درې وړه د پولیسو لخوا وشتل شوی دی.
په خبرونه کې د دې رپورټونو سربیره نور مرکه او رپورټونه هم لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او سمیع الله جلال زای وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ خبرې نن جمعه دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر چارواکي وایي ټاکل شوی نن د جمعې تر لمانځه وروسته دغه ډلې او امریکایي استادو ترمنځ نه هم پړاو خبرې پیل شي. په دوحه کې د دواړو طرفونو ترمنځ خبرې پرون پنجشنبه پیل شوې چې د طالبانو د ویان په وینا د شپې تر 11 بجو دوام وکړ. سهیل شاهین د امریکا غږ ته خبریال ته ویلي اوس مذاکرات روان دي، دواړه خواوې غواړي د سولې زیلاري د افغانستان مشکل حل کړي. خو د طالبانو یو بل ویان زبی الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې مذاکراتو کې د جمعې ورځې لامل رخصتي راغلی، خو له ماښام وروسته به بیا پیل شي چې د شپې تر ناوخته به دوام ولري. د افغان سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې ویلي وو هڅه به وکړي چې له طالبانو سره وروستۍ موضوعات نهایي کړي. د طالبانو ویان همداشان د داعش ډلې د ګواښونو په اړه چې په دې وروستۍ کې اندېښنې راولاړې کړي. کاغته ویلی چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغانانو ترمنځ یو افغان شمول نظام تر رامنځته کېدو وروسته دغه مسأله په خپل هواره شي. دا په افغانستان کې د امریکا د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف د دواړو خواوو ترمنځ خبرو اترو نه هم پړاو دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان یو ورانکار ډله ده او باید لمنځه یوړل سي. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو د خبرو لپاره سره جوخت. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه جهاد وباله. د جمهور ریاست په یو اعلامیه کې د جمهور رئیس غنی له قوله ویل سوی طالبان یو ورانکار ډله ده او تل هڅه کوي چې خلکو او عامو منفعت ته زیان ورسوي. نو په دې خاطر ستاسو وظیفه ده چې دغه ورانکار ډله له منځه یوسئ او اجازه ورنکړي چې هیواد او خلکو ته زیان ورسوي. د افغانستان جمهور رئیس همداشان ویلي دي زموږ جهاد برحق جهاد دی او د سولې تر ټینګېدو پورې د دې هیواد دښمنان د هیواد په هر ګوټ کې وځپي. شغل غنی دغه سرګندوینې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د نهم پړاو مذاکرات په قطر کې روان دي.
د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي د روان 2019 کال له جنوري میاشتې څخه تر دا مهاله له ایران څخه 2,03,418 تن افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د یادو کډوالو تر نیمه زیاته برخه په زور له ایران څخه افغانستان ته شړل شوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان نن جمعه په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2019 کال د جنوري له پیل څخه تر دا مهاله 1,04,609 افغان کډوال له ایران څخه به داوطلب او 1,05,001 تنه په زور خپل هیوا ته شړل شوې دي. له ایران څخه د افغان کډوالو په ایستلو کې پر داسې مهال زیاتوالی راځي چې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په وینا پر ایران د امریکا وروستیو اقتصادي بندیزونو او د بهرنۍ اثارو په وړاندې د ایراني ټومن ټیټېدو په غیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت هم منفي اغېز کړی دی. دغه وزارت مخکې هم امریکا غږ ته ویلي و چې روان کال تر ټولو زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله له پاکستان څخه هم 1,409 افغان کډوال وتلي چې 1,414 تنه په خپله خوښه او 2,415 تنه په زور ایستل شوي دي.
د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې 14 یو کس وژلی او 14 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د والی ویان عطاالله خوګیانی امریکا ژغ ته ویلي چې 14 د خوګیانو په بازار کې نن د جمعې سهار 10 بجې سوې ده. ښاغلی خوګیانی د هم ویل 14 د سړک د غاړې د یو ځای پر ځای سوي ماین د 14 په نتیجه کې رامنځته سوه. دغه د هغه په وینا په دغه 14 کې یو کس وژل شوی او 14 کس نور ملکي وګړي زخمیان سوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې له دغې پیښې څخه ورته 14 زخمیان انتقال سوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې یا کوم کس د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
پاکستان د ترهګرۍ د مالی تمویل د څار ټولنې تر نظر لاندې دی. د غیر قانوني پیسو د تطهیر او د ترهګرو د مالی تمویل د منابع په وړاندې د مبارزې نړیواله ټولنه به د اکتوبر د میاشتې تر غونډې د مخه د ترهګرو سازمانونو د مالی تمویل په وړاندې د پاکستان مبارزه وڅاري. د پیسو د تطهیر په وړاندې د مبارزې د ایسیا پاسیفیک ډلې په استرالیا کې په خپل وروستۍ غونډه کې د هغو هیوادونو په اړه رپورټونه وڅېړل چې د ترهګرو د مالی تمویل په اړوند په خړ لیست کې شامل شوی دی. پاکستان او څو نور هیوادونه د پیسو تطهیر او د ترهګرو د مالی منابعو د تمویل د نه کنټرولولو په خاطر په دغه لیست کې شامل شوی دی. ټاکل شوی ده چې دغه ډله به په دې حق له خپل وروستۍ پریکړه د روان کال د اکتوبر په میاشت کې وکړي او خپل ریپورت به خپور کړي. د څار دغه نړیوالې ټولنې پاکستان ته د اکتوبر تر میاشتې وخت ورکړی و چې د ترهګرو د مالی تمویل په وړاندې د مبارزې چارې پیاوړې کړي او کنه نو د سختو اقداماتو سره به مخ شي. په دې ترڅ کې هندي رسنیو نن د جمعې په ورځ ریپورت ورکړی چې د څار دغه ډلې پاکستان په تور لیست کې شامل کړی دی. خو د پاکستان د مالیې وزارت دغه ریپورټونه رد کړي او هغه بې بنسټه ګڼلی دي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کاناډا ته ډاډ ورکړی دی چې امریکا د هغو دوو کاناډایانو په خوشی کولو باندې کار کوي چې تیر کال چین د جاسوسۍ په تور نیولې و او دا تور باندې لګېدلې و چې د هغو جنایي تورونو سره ورته ارتباط ورکړسوي و چې امریکا د چین د ټکنالوژي د مشر په خلاف لګولې دي. د دې رپورت تفصیل لزامن محمد څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پمپیو او تاباتا د سفر په وخت کې د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو ته ویلي امریکا د دوی په خوشی کولو باندې تمرکز کوي. چین کوشش کوي په کاناډا باندې فشار راوړي چې د چین د ټیلی کمیونیکیشن په شرکت کې د مالی چارو مشر مینګ وانجو د دوه کاناډایي پخوانی و ډیپلوماټانو مایکل کوریګ او مایکل سپاور په بدل کې خوشی کړي. دغه دوه ډیپلوماټان د تیر دسمبر په میاشت کې د مینګ د بندي کېدو نه څو هفته وروسته ونیول شول. د امریکایي چارواکو په غوښتنه مینګ په وانکوور کې ونیول شول چې غوښتل امریکا ته واستول شي چې د جعلي تورونو په ارتباط محاکمه شي. پمپیو دا خبره رد کړه چې ګنی چینایي او کاناډایي بندیان د مقایسې وړ دي او وایي په چین کې بیل محاکمینه د کاناډایانو بند کېدل د بشري حقوقو په لحاظ او د قانون د حاکمیت په لحاظ په اساسي توګه سره فرق لري. د مینګ د بند کېدو نه را په دیخوا د چین او کاناډا روابط ساړه شوي دي. مینګ د هواوی د مؤسس زنګفی لور ده. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
شمالي کوریا نن جمعه امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړ دوی خبرو او یا هم مقابله ته چمتو دي. دا له ډیر وخت وروسته متحده ایالاتونو ته د شمالي کوریا لوی خبرداری ګڼل کېده شي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ هو د دې هیواد په دولتي تلویزیون کې په یو پیغام کې وویل دا به یو غلطه محاسبه وي چې واشنگتن پر پیونګ یانګ ډیر بندیزونه ولګوي. د شمالي کوریا لپاره د امریکا جګپوري استازي ستیفن بیګن ویلي د شمالي کوریا د موافقه په صورت کې امریکا چمتو ده چې هغه هیواد سره خبري پیل کړي. شمالي کوریا د روان کال تر پای امریکا ته وخت ټاکلی چې په اټومي خبرو کې نرمښت وخی. پیونګیانګ له واشنگټن څخه د ډیرو بندیزونو کمیدل او امنیتی تضمینونه غواړي. د جمهور رئیس ترامپ حکومت ویلي تر هغه به په شمالي کوریا بندیزونه کم نه کړي څو هغه هیواد په بشپړ ډول خپل اټومي پروګرام نوی درولای.
د روسیې یو محکمه نن جمعه پریکړه کوي چې د پخوانی امریکایي پوځي د نیول کېدو مده چې د جاسوسي په تور نیول سوی و وغځوي او کنه. پاول ویلان د جمعې په ورځ محکمې ته راوړل سو. انټرفاکس خبري آژانس د رپورټ ورکوي چې ښاغلی ویلان ویلي دی د مسکو د زندان د مسؤلینو لخوا ځورول سوی و.
او د ملګرو ملتونو یو حقیقت موندون کې راپور وایي د برما پاوز په 2018 کال کې د سلګونو زره روهینګیایي مسلمانانو د شړلو پر مهال د نسل وژنې پلان درلود. دغه راپور چې پرون خپور شوی پکې څرګنده شوی حکومت هم د نسل وژنې د کنوانسیون پر اساس د نسل وژنې د اعمالو د مجازات او په دې اړه په څیړنو کې پاتې راغلی دی. د 2018 کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې څه باندې 200 زره روهینګیایان د هیواد له شمال راخین ایالت څخه وتلو ته شول. دا پیښه وروسته لږ وشوه چې د یاد هیواد نظامي ځواکونو د اورپکو د بریدونو په وړاندې غچ اخیستون کې عملیات پیل کړل. ډیری دغو کسانو ګاونډي هیواد بنګلاديش ته پناه یووړ او تر اوسه بیرته خپل هیواد ته د روهینګي کډوالو د استولو لړۍ هم په ټپه درېدلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د هغو 3400 روهینګي یانو له ډلې څخه چې بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه نمونه د برما د حکومت لخوا تایید شوی دې ته ځنه نه دی ښکړی چې بیرته خپل هیواد ته ستنه شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماخمنې خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه اوري. او د هم د خبرونه لمړی رپورت د بشري حقوقو ادارو د افغانستان په جګړه کې د خلکو غاړو لخوا د ماشومان او څخه د کار اخیستلو لامل اندېښنه خودلې او د خلکو غاړو غوښتي چې په جګړو کې د ماشومان او څخه د کار اخیستلو لړۍ بند کړي. قام کری په دې حکله لکابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورت ده.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په افغانستان کې لا هم خلک غاړي په جګړو کې له ماشومان او کار اخلي. دغه کمیسیون د ماشومان د برخې د فرهنګي چارو مسول نجیب الله بابرکزي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې وسوال طالبان او هم د سیمه ایزو پاسونکو په نوم د افغان حکومت په لوي ځواکونو په لیکو کې په جګړو کې له ماشومان څخه کار اخیستل کیږي. خاغلی بابرکزي د ماشومان څخه په جګړو کې کار اخیستل د نړیوالو قوانینو پر اساس جنګي جنایت وبله.
جریان منازعات مسلحانه اونا توفنگ بده.
هر کله چې ماشومان په جګړو کې ټوپک پر اوګل لري یا د کارګر یا آشپز په توګه یا د جاسوس په توګه په هر ډول چې وي دا جنگي جرمونه دي. خو متاسفانه لیدل کیږي چې په دواړو لیکو کې په ګروپونو کې د ماشومانو د شتون راپورونه ورکول کیږي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی اینوما د روان 2019 میلادي کال د لومړۍ شپږ میاشتو په راپور کې هم په جګړو کې د افغان ماشومانو کارونه تایید کړي او ویلي دي چې د دغه ادارې معلومات ښیي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د خلکو غاړو لخوا په جګړو کې د 12 کلونو پورې لږ تر لږه د شپږ ماشومانو څخه د کار اخیستلو په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. اینوما ویلي چې دغه شپږ ماشومانو څخه له 30 ماشومانو څخه طالبانو په بیلابیلو جګړیزو پالیتونو کې کار اخیستی او له درې نورو څخه افغان امنیتي ځواکونو په خپل لیکو کې کار اخیستی دی. طالبانو په جګړه کې د ماشومان څخه د کار اخیستلو لپاره د ملګرو ملتونو راپور لوړاندې رد کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومان څخه کار اخیستل په کلکه رد کړی دی. دغه وزارت مرستیال وایي په واده امان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په خپل لیکو کې د ماشومان د کارونې په برخه کې افغان او نړیوال قوانین په کلکه مراعت کوي.
د افغانستان
ملي اردو په مجموع کې د افغانستان ټول امنیتي او دفاعي ادارو کې ماشومان سره د اسلامي شریعت ملي قوانینو د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو او کنوانسیونونو لمخې چلن کیږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا له ماشومان څخه جبهو او په عمومي ډول د افغانستان په جګړو کې هیڅ ډول ناسمه ګټه نه اخیستل کیږي او موږ د اسنادو په وړاندې کولو دا مسله ردوو.
په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ اداره یونیسف د خپل غوړ چې په جګړه کې د ماشومان څخه د کار اخیستلو څخه دی لاس واخلي. په کابل کې د یونیسف د ادارې ویان پریدون آریان وایي چې خپل غاړي باید په جګړو کې د ماشومان څخه د کار اخیستلو چلند پیل کړي.
په کلکو ټکو دغه سي موارد غندو او نه غواړو چې بیا تکرار شي. باید په ډیر جدیت دغه سي مسلو سره چلند وشي او له ماشومانو څخه د ناوړه ګټې اخیستلو اجازه باید ورنه کړل شي. ټول خکیل واړو باندې غږ کوو چې د ماشومانو څخه په هیڅ ډول فزیکی ګټه اخیستنه او یا هم د جنگي عسکر په توګه کار وانخیستل شي.
افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه د زیږیدلې لوږې او بیکارۍ له امله ماشومان د خیر غواړو لخوا د جګړو په لیکو کې جذبول ته هڅول کېږي چې په ډېرو برخو کې د جګړې لومړني قربانیان هم همدا ماشومان جوړوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې مې وویل چې په خبرونه کې به مونږ مرکه هم ولرو، نو لنیکه مرغه دلته نن په واشنگتن کې د امریکا غږ په استودیو کې را سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خغلی خوشحال سادات صاحب را سره استودیو کې نسته. اول خو تاسو ښه راغلاست وایم، ډیر ښه راغلاست واشنگتن ته او بل د امریکا غږ رادیو استودیو ته.
مننه، سلامت سي، خوشاله يم چې تاسو سره.
سلامت سي سادات صاحب، پښتني خو ډېرې دي، غواړم چې په سر کې دا وپوښتم چې تاسو په کورنیو چارو وزارت کې کار کوي، یو امنیتي سکتور دی، د افغانستان امنیتي وضعیت په اکله جزئیات کا موږ سره شریک کړئ چې څه ډول تاسو څېړې د افغانستان امنیتي وضعیت بس مهال.
اول سلام وړاندې کوم خپل ګران وطنوال ته. د افغانستان امنیتي وضعیت په دې څو اخر میاشتو کې الحمدلله ډېر مخ په ښه کېدو دی، سره دې چې البته په داخلي او خارجي میډیا کې هم بدبختانه منفي خبرونه وړاندې کېږي، ولی حقیقت دا دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ډېرې راسترانې درلودلې او هغه دښمن چې غوښتل د مذاکراتو په میز کې لاسترانونه ولري او ولسوالۍ ولایاتو ته سقوط ورکړي او خپل ځان تکړه او قوي ښکاره کړي، هغه لاسترانه وړل. نو بدبختانه دی اوس مخه راوړل دا چې ملکي تلفات ډېر کړي، انفجاریات زمونږ عام وګړو ته ورسي چې لاسترانه نه ده، ولی بدبختانه یو خبر ماتونکی دغه دی.
بالکل، دقیقا په دې ورستیو کې دا ځنې بمبي چاودنې چې هم په کابل کې په تیره بیا چې وشوې اکثریت ملکی تلفات پکې ډېر زیات و. په دا ورسته پیښه کې چې په د کابل په هوټل کې وشو، د دې پړه هم داعش واخیسته. غوښتم چې د داعش ډلې پاک لسته څخه پوښتنه وکم چې د دې حضور په افغانستان کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي، که د دې ډلې په حق له تاسو راته ووایست چې دغه ډله په کومو ولایاتو کې ډېر هغه لري فعالیت لري او تاسو د دې د مهار کولو لپاره څه فعالیتونه تر لاس لاندې لرئ او څومره تاسو په خپل د فعالیتونو څخه قناعت لرئ؟
د طالبانو موجودیت ورځي ګوت شمار شوی دی، ځکه چې په دې څو کلونو کې نه دا چې دی کوم لاس راوړنه درلودله، تلفات ډېر درلودله او بدبختانه دغه مرض چې په عراق او په سوریه کې پیدا شو د داعش په نام باندې، هغه روابط چې د القاعده او پخانی القاعده او د هغه عربانو چې په داعش کې موجودیت د افغانانو سره درلودل، روابط درلودل، دغه افغانستان ته هم انتقال شو. کله چې افغانستان ته هغه تعداد طالبانو چې نه غوښتل چې نور په طالبانو صفوفو کې وجنګېږي او نور مشکلات خپل رهبریت سره درلودل، هغې مور خواته مخه واړوله. بهرني تروریستان هم د پاکستان نه، لکه د اورکزیو قومونه پکې ډېر وو، د مسعودم پکې شته، پکې د نورم د پاکستان نه، همداسې هم د نړیوالو تروریستي ګروپونو غړي چې په عراق او په سوریه کې تلفات درلودل، په طریق نه یو طریق ځان را ورسو بین المللي میدان کې، پاکستان دلار نه، د ایران دلار نه، رال اغه لری پروتو لسوالي او درو کې چې دیو ځان نه ورسول شي یو نوې دغه ولري. ول مهم دا دی چې داعش څو قدمي پورته دی د طالب نه، هغه دا دی چې دی نه تنها په افغانستان کې جنگي، ولی یو جهانی تروریستي نتورک دی. استعمال د تلیفون ټکنالوژي او انټرنیټ او د اجتماعي رسنیو نه ډیر یو ښه استفاده کوي او ډیر په اسانه توګه کولی شي چې جلب و جذب وکړي. بنا زمونږ د امنیتي دفاعي منصوبینو په وظایفو کې منګ ته مهم دار چې منګ سره رقم وشکول دی په ماغه سمارټ توګه په انګلیسي ویم د سره باید برخود په زیره توګه ورشو ځکه چې اوس دښمن هغه جبهه نه لري لکه چې په خوا منګ په دې سوچ کې و چې یو خط به یو جبهه به یو منګ باید مستقیم سره وجنګیږي هوایی زمینی درسته دی هم دغه امکانات هم مهم دي چې باید ولرو ولې د داعش په دغه سي حملاتو په مقابل کې د پولیسو او د کشفي او استخباراتي ارګانونو وظایف ډیر مهم دي چې څنګه موږ وشو کولای هغه باید امر په زیرک او په خيار توګه باید تثبیت کړو باید منځوي
بالکل دا درته چې په کوم ولایت کې د دې حضور یا د دې فعالیتونه ډیر دي
اوله کې د هغه درو کې د تیرا او د د د قبایلو ساحه چې تیرا دره ورته تیرا و او د افغانستان په اړخ کې د اچین ولسوالۍ چې څو درې لري په هغه درو کې دی ځکه ډېر یو سابلوبور ساحه ده پخوا د مخدره موادو کارخانې پکې وي زما په یاد ده چې 2004 او 2005 کال کې به موږ ډېر ورته مخدره موادو کارخانې به مو د منځه وړلې هغه وخت چې ما نوې نظام کې وظیفه شروع کړې وه د هغه ساحو کې راغلل او هلته یې ځان ته سمڅې جوړې کړې وې او اغیزې کې به تعلیمات درلودل هغه ساحو ته د منځه وړل زموږ ځانګړي ځواکونو هوایي ځواکونو ورباندې ډېر قوي عملیات وکړل ولې داعش داسې یو پدیده ده چې لکه ما مخکې هم وویل چې هېڅ ضرور نه دی چې هغه داسې یو جبهې ته یو ټریننګ ته لاړ شي که لږ زرام نظامي تعلیمات ولري یا یو سلای استفاده کړي اوسي په هر چیرې د نړۍ چې کولی شي په مغز باندې کار وکړي ځکه سوشل میډیا او په انټرنیټ ته لاسرسی ډېر دی هغې کولی شي ډېر خام هغلته موټیویشن او انګیزه ورکړي یو سړی په امریکا کې خپل په کور کې هم ناستي سړی کولی شي چې ورڅخه بېرته شي ذهنیت یې کار وکړي ورته وایي چې پاڅېږم دا اوس اصلحه واخله او ټول ووژنه لکه تاسو چې ویل په فلوریدا کې په لاس انجلس کې په کالیفورنیا کې بلې په نیوزیلند کې هم یعنی په نیوزیلند کې البته بل د هغه بخشو چې مسلمانانو په مقابل کې ولې هغه انګیزه کې د شی ایدیالوژي کې لشي در سره نشي یعنی اراضي اوس ماتره نه ده د داعش په مقابل کې افغانستان کوم مانان لري افغانستان دغه ته ډیر خو مرکز د تعلیمي کې کې ولی غواخ ټول نه لري ته ده
بله بالکل صدا صاحب یو بل موضوع چې اوس زموږ په اړه چې بل موضوع تر ازو امنیتي موضوع ته چې په افغانستان کې ډیر خلک اوس اندیښنه لري هغه د ټاکنو امنیت ده اکثریت خلک په افغانستان کې د دین اندیښنه لري چې سره لدی چې ټاکنو کې میسون وای چې دیو د ټاکنو لپاره پورا چمتواله لري چې ټاکنې تر سره شي خو هغه څه چې خلک ډیر اندیښنه لري هغه دا دی چې آیا د دیو امنیت به ساتل کیږي د تیرو په شان چې امنیت فرزند خلکو ګوتی پرې شوي یا سایتونه به تړلي پاتې کېده د امنیتي ستونزو له کبله د ټاکنو د امنیت پاک لکه راته وایس چې خلک څومره ډاډه اوسي چې په افغانستان کې امنیتي سکتور په تیره بیا ستاسو
بالکل د پخوانه څو مرتبه بهتر تدابیر ته نیول شوی دي اول دا چې موږ د ابتدا کې په لومړی کې موږ د کمیسیون انتخابات سره په همانګۍ سره د پلان ګذاري شروع کړل د مراکزو د امنیت د اموالو د لوجستیکي اموالو البته د اساس اموالو انتقالات همداسې د خوندیتوب د مراکزو همداسې د کاندید صاحبانو او د معاونینو د امنیت په حصه کې ټول دغه تدابیر مخکې د مخکې پلانونه موږ نیولي چې دغه سخت کار یې هم ته البته چې پلان ګذاري وه د انتخاباتو د ټاکنو ورځ خو یوه ورځ ده هغې څو زره مرکز چې دي موږ امنیت نیولی شو ډېر اسانه توګه باندې کولی شو او تدابیر مو ورته نیولی دي ولی هغه یوه ورځ ده مهم موږ ته پلان ګذاري وه چې خوشبختانه موږ نیولې ده او د هغې وروسته ده کله چې بېرته دا مواد بېرته انتقالیږي مراکز ته او هغې نه بعد هغې نه پایتخت ته حسابدهي کېږي بنا د هغه اولې ورځې دا اولې ورځ د ټاکنو د ورځې امنیت موږ بشپړ نیولی دی او د پخوانه بهتر دی
یعنې خلک
باید ډېر ډاډمن اوسي ځکه چې پخوا به رنګ استفاده کېده او ګوته به غوڅېدله ته اوس دا هم نشته ځکه چې ټول سیستم په ګوته باندې کنه نه پوهېږي تعلیم نشته دی په کچه ولې سره د هغې هم او بل مهم دا دی چې موږ د دښمن هغه ګروپونه او قوت چې درلوده چې نه تنها د ټاکنو پورې ځکه ولې نور باقی د افغانستان بقا لپاره چې تهدید هغه موږ د منځ وړل نو په دې اړه چې موږ ډېر خطر درلود
ډېر لا ډېر مننه کوم په اخر کې که صادق صاحب د خپل سفر پک لراته وایي چې واشنگتن ته څنګه راغلی است
مننه کوم د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو او د زمنګ د بین المللي دوستانو زمنګ اهداف د نړۍ په خوندیتوب او امنیت کې یو دي. نو هغه روابط چې د کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه لري د ملي پولیسو د خوالي په باره کې او د آینده کادرونو د روزنو په برخه کې او همچنان د ضد د تروریزم او د جرایم د بین المللي جرایمو په مبارزې په وړاندې مبارزې په برخه کې زمونږ بعضي خبرې اترې وي پروګرامونه وي چې
ډیرالا سادات صاحب ډیره مننه کوم ستاسو د لا بریالیتوبونو په هیله کور ودان چې موږ ته وخت راکړه او استډیو ته راغلی. کور ودان سلامت سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د خبرونه ورسته ریپورت. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د انګلستان، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان مشران په روان ونی کې د جی 7 غونډې لپاره په فرانسې کې وګوري. د سرمشريزي کوربه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان وکړ چې د ولسمشر ترامپ او نورو مشرانو ترمنځ د یو شمېر مهمو مسلو پر سر د اختلافاتو له امله د سرمشريزي په پای کې به هیڅ ډول ګډه اعلامیه خپره نشي. د فرانسې ساحلي خارګوټي بارټس د نړۍ د تر ټولو لوی پرمختللې دیموکراتیک غونډه چې د جی 7 په نامه یادیږي چمتووالی ورته نیسي. په ورته وخت کې د جی 7 مشران غواړي چې د امریکا ولسمشر د هغه د نړیوال ضد لوري او کله ناکله د خپل متحدینو په وړاندې جنگي دریز لپاره یې مهار کړي. د سیاسي علومو کارپوه کارولین پوستل ویني د دغه غونډې په اړه وایي:
زه د جی 7 او جی 8 غونډې تعقیبوم او دا واقعي لومړی ځل دی چې زه دغه غونډې په اړه اضطراب لرم.
تیر کال په کیوبیک کې د جی 7 په غونډه کې ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ وکړ چې د یو شمېر غړو هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې به پرې کړي. ولسمشر ترامپ د غونډې کوربه د کاناډا لومړی وزیر جاستن ترادو ضعیف وباله او د ګډو خبرو اترو لپاره خپل تایید شوی اعلامیه بیرته واخیسته. د چهارشنبې په ورځ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان وکړ چې د ایران او د اقلیم د بدلون پر سر د ولسمشر ترامپ او نورو مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف له امله به د غونډې په پای کې هیڅ ډول اعلامیه نه وي. دا د جی 7 په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې پیښیږي. دا ډول چلند په یوه نړیواله غونډه کې ممکن ولسمشر ترامپ ته له سیاسي اړخه خدمت وکړي، ځکه چې هغه په 2020 کال کې د بیا ټاکنو لپاره هڅه کوي. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر شنونکي بیا وایي چې ترامپ په نړیوال غونډو کې د یو اخلالګر ځواک په توګه څرګندېږي. ماتیو ګودمن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز غړی وایي:
کله چې متحده ایالات د دې غونډو مشري کوي، دوی کولای شي ډیر کارونه ترسره کړي، خو کله چې متحده ایالات یې رهبری نه کوي یا علاقمندي نه ښیي، نو د دوی لپاره خورا سخت شي چې یو څه ترلاسه کړي. او زه فکر کوم چې دا په تیرو سو جی 7 او جی 20 غونډو کې ډیر لیدل شوي دي.
په داسې وخت کې چې نړیوال اقتصاد د رکود له ګواښ سره مخ دی، د ترامپ په اړه د جی 7 د مشرانو اندېښنه د متحده ایالاتو نړیوال رول کې د بدلون ناڅرګندي ښیي. د سیاسي علومو کارپوه کارولین پوستل ویني وایي چې د دغې غونډې په اړه اندېښمنه ده.
د دویم نړیوال جنگ د ختمېدو راهیسې موږ د آزاد نړۍ رهبر په لرلو عادت وو چې موږ ورسره راحت وو چې اوس نور نه وینو.
د سرمشي زنه وړاندې ترامپ یو ځل بیا په دې ډله کې د روسیې د ورګړېدو خبره پورته کړې. هغه خپله ادعا تکرار کړه چې ولې د هغه په آن ماسکاو له جی 8 څخه ایستل شوی و. د چهارشنبې په ورځ ماکرون وویل چې د اوکراین کرکیر چې له حلولو پرته د روسیې بیرته ورګړېدل دې ډلې ته به یوه ستراتیژیکه تیروتنه وي. ګالرنا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن. تیر قدم اوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما خمنی خبرونه پای ته رسیدلې. لمالتیا څخه مو ډیره مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خدای امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونه مه هیروئ.